د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو چې د پاکستان په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی دی، خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کیږي، او اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وواشه چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریځه داخل سي. په بغلان کې د هوان مرمۍ د سرګلولې چاودنې درې ماشومان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي، او چارواکي وایي د ننګرهار امنیت قمندان د سړک غاړې مین چاودنې څخه روغ ووت. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریځه داخل سي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دغه څرګندونې نن د یادې جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم سره د پاریس کانفرنس په څنډه کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي مسلم یار زیاته کړې چې افغان حکومت باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان دوه طرفه سیاست ته زیاته توجه وکړي.
سوله د یو قوت له مخې نه راشي، باید سوله د روزر له مخې نه، موږ د سولې طرفداري، دا چې بیا ورسره ګوري بیا په خپلو کارو خپله خبروي. د ملک رئیس جمهور ده بیزنس سیاست او هلته برنامې زه پورې اړه لري.
تر دې وړاندې د ولسمشر د ویاند مرستیال ویلي وو چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې له خبرو سربیره پر نور مسایلو هم خبرې کړې دي. چارواکي وایي په بغلان کې د هوان مرمۍ د سرګلولې چاودنې درې ماشومان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بغلان ولایت د امیر اختیار ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري د یاد خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پیښې ټپیان روغتون ته انتقال سوي چې د اووه تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د زیانمنو سو ماشومانو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یا د پیښې هغه مهال وسوه چې ماشومانو د هوان پر یوې ناچاودې سرګلولې لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کابل ښار په 14 حوزه کې د هوان سرګلولې د چاودنې له امله 8 ماشومان وژل سوي او 3 نور یې ټپیان کړي وو. د ننګرهار امنیه قمندان د سړک غاړې مین چاودنې څخه روغ ووت. د ننګرهار د والي ویانا تاولاه خوګیاڼي وایي چې امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن سهار په جلال آباد ښار کې د غازي امان الله خان لوبغالي څخه د تیرېدو په حال کې وو چې د سړک غاړې مین چاودنه وسوه. هغه وویل چې په دې چاودنه کې هیڅ چاته زیان نه دی رسېدلی، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل سوي دي. او د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر خپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ ولسمشر غني کندوز ته د سفر پر مهال وویل چې د ځمکو د غصب څخه باندې 14,000 کسان تشخیص شوي او په وړاندې به یې اقدام وسي. بلخوا د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د ځمکو د غاصبینو په وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د ځمکو له نور غصب څخه مخنیوی وکړي او د غاصبینو څیرې به ملت په ډاګه سي. په دې اړه نور تفصیل په راتلونکي خبرونه کې اوریدلای سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انتراندي کوي.
اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پیښنن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیانو لخوا په تیرو دوو میاشتو کې د چړو په بریدونو پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تابع وژل شوي دي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالي په ترڅ کې بیا تر 90 پورې فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا اسرائیلي پولیسو او پوځیانو سره نښتی کړي. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکي ځوانان دي. اسرائیل فلسطینی مشران او ټولنیزې رسنۍ د دا ډول تاوتریخوالي په هڅولو ملامتوي. فلسطینیان وایي د بریدونه د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطینی ځوانانو نهیلي څرګندوي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره برخه اخلي. دا پلان چې تر 200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینې تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د جرمني د پارلمان غړي به کله پر دې پلان غور کوي، خو د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. د پاریس له بریدونو وروسته چې د جرمني صدراعظم د فرانسې له غوښتنې سره موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به د عملیاتو په برخه کې د فرانسې ملاتړ کوي. جرمني غواړي چې سیمې ته سارګري او تیل وړونکي الوتکې او جنګي بیړۍ واستوي. دا بیړۍ او د جرمني الوتکې به د ملاتړ ماموریت ترسره کوي او په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه اخلي. د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غړوړې مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د وختو پر مهالي موانی وران او سرحدي ساتونکو ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکي چې د 40 په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پخو روان شي وو سرحدي ساتونکو تر پخو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت سلوي خرزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې رانی لوري چې په دې کار کې رانی لورې ګرام کړي. بیان زیاتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د وختلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیسي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه زرګونو بې ویزې کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث شوه. د 40 په مراسمو کې میلیونونه شیعهګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لویه ستونزه جوړوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون اعلان وکړ چې چینایي پیسې یوان به بل کال د دې بانک د خزانې په کڅوړه کې شامل شي. IMF وایي یوان هغه معیارونه پوره کړي دي چې له مخې له امریکایي ډالر، یورو، جاپاني ین او د برتانیا له پوند سره د پیسو د نړیوال صندوق د اسهارو په کڅوړه کې یو ځای وي. د IMF دا پریکړه به د راتلونکي 2014 کال په اکتوبر میاشت کې عملی بڼه غوره کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرونو ویل چې دا پریکړه به نړیوال مالی سیستم کې د چین د اقتصادي ګډون لپاره خورا زیات اهمیت ولري. د چین د خلکو بانکوي دا پریکړه خي چې IMF له چین څخه د نړۍ په اقتصادي مسایلو کې د لا زیاتې ونډې تمه لري. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د فرانس چلر بشپنوم تلویزیون سره په مرکه کې وویل اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان او بخشي اشرف غنی د افغانستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې دولتونه ماشومان نه دي. د خبرونه په دوام د دې څرګندونو ترڅنګ به واوري چې د افغانستان او سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه شهیدلي او وړاندیزونه یې کړي دي. د اروپا په لاره کې د یوې کورنۍ دوره کې حال درکو.
کشتی تو پانیکیږي نو بیا مو نوید احمد او میرمن ویولور دام پیدا کړه او دوی نوړي چې وی هغه ورکسولې.
د انصاف په لټه کې پروګرام کې مو د یو معذور د ماش ستونزلوي مسولې سره شریکه کړي چې وای
متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو چې دا مشکلات لرو.
دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او واسه دی راډیو تاسو ساسو یو شمیره رسیدلې ایس ایم ایس نلولو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فرانسې چلوش په نوم تلویزیون ته په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې دولتونه ماشومان نه دي نو خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارولی شي. اشرف غنی له دې تلویزیون سره وروسته تر دې مرکه وکړه چې تیره ورځ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره په پاریس کې خبرې وکړې. تفصیل له فرشته جلال زیزخ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمه او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسلې څرګندې کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24
The meeting is important because دا وایي زموږ دغه لیدنه مهمه وه ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو، سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسئلې څرګندې کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی، پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدراعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدراعظم تېره اونۍ په دې هېواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یوه جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی یې غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړې خبرې ورسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوي وغړي اسفندیار ولي خان ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په لور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبي کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدراعظم نواز شریف سره یې پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل:
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
دوی وايي د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمه ایز تروریزم دی چې مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او نور یې لا هم هلته دي. او تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او له مخکنۍ مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غني او صدراعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تېره شوې وه، ولسمشر غني به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او د آسیا زړه هېوادونه په سیمه ییزه غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې د جمهور رئیس غني او د صدراعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غني د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي که نه، وویل چې دی غور ورباندې کوي. د افغانستان ولسمشر وویل
اند وی ویل انګیج ان ټاکینګ وذ سم اف دیم اند اف سم اف
دایله طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو په اړه وایي د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر تر مړینې وروسته داسې څه چې طالبان ورته وایي نشته. له طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو او که ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای سي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غني وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولای شي خو باید اعتماد وګټي.
د فرشتي جلال زی پر راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وی ویل چې شای د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د دسمبر په 1 او 8 په اسلام آباد کې جوړی شي برخه واخلي. البته تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې افغان ولسمشر په دې کانفرنس کې ګډون کوي او کنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 هم د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې کمیسیون غړیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو له فعالانو سره په یوې ګډې ناستې کې وویل په دې وړاندیزونو کې د غوراوي په کمیټه او په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته برخه ورکول شامل دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو دریو اونیو کې نور وړاندیزونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړه شوې ناستې کې د ښځو فعالانو ته دغه اقدام هرکلی وکړ. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوي په کمیټه کې د ښځو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د ښځو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د ښځو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل په ولایتي شوراګانو کې د ښځو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
عضویت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته ببینیم.
د غوراوی په کمیټه کې د شودو د فعالانو څخه د یوې ښځې غړیتوب او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول شوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په پام کې د چدا کمیسیون تر راتلونکو درې ونیو پورې یو لړ نوې پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا درې میاشتې مخکې په یولسو برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي وو چې جمهور رئیس پکې اووه پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت ته اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوي دي. په جوړې ناسته کې حاضرو ښځو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایه. یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل:
پیشنهادات را که کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالۍ اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون ولسمشر ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي څو په انتخاباتو کې ښځې ډېره برخه واخلي. بل لور ته په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 153 پیښې ثبت شوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلنه زیاتوالی شي. دوی دا څرګندونې پرون په خوست کې البته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په ارتباط یوه غونډه جوړه شوې او په هغه غونډه کې وکړې. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د افغانستان په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر استازی وایي چې د یاد زون په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 9% ډېروالی راغلی دی. د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سږ لمریز کال په اولو شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلنه ډیروالی خي.
مونږه سه کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي امور ارقام کمې شوې دي. د وهل تکول پکې ډیر ده. حتی داسې شوې دي چې د وهل تکول له امله مثلا هغه ښځه په قتل رسیدلې ده، لاس یې پښه یې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالې ولی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډیرېدو یو لامل دا بولي چې اوسمهال مسؤول عدلی او قانونی ادارو ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی.
نو دوی اوس پوهېږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ سو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي د قضیو ثبت او امار او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخسانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو لامل ځینې ټولنیزې ستونزې یادوي او زیاتوي چې
15000 ډالر زه پرون خبر شوم چې وه جلکۍ وده کړې ده. نو 15000 ډالر د یوه انسان لپاره ډېره مشکله ده چې هغه یې پیدا کړي. هر څه مشکلات سره زیاتېږي، هم خویندو ته هم ورورو ته. دغه مشکل چې دولت په سطح حل نه شي دا ولس نه شي حل کولی.
خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټولو پولیس ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي، د ښځو په مقابل کې د بد چلند نه کار اخلي، انشاءالله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به د دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریز کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.2% ډېروالی ښیي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لسه ژر خپور کړي او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست د برابرولو خبره کوي، خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دي افشا شوي او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال له ولسمشر غني څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسي جرګې هیله توقع دا ده چې رئیس جمهور دغه ډیره برنامه ده موږ ته حمایت ورځنې کوو، خو څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان سي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سي چې نور د افغانستان د ملي شتمنیو څخه دفاع وسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره پنج شنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي و چې په ټول هیواد کې د ځمکو 14,500 اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخته اړتیا لري. ولسمشر غني وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کې یوه اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده.
مازلی زمین
ای مسئله سرتاسری 16500 د اسمکو غصب یو سرسری مسئله ده. 14500 د اسمکو اساسی غصبین تشخیص شوی. وخت را کړی چې په اساسی ډول دا مسئله تصفیه کړم. په تیر شپږ میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوی، خو د غصب شویو اسمکو راګرځول مو پیل کړی دی.
سمو دولان دی د افغانستان د ځمکې ادارې ویلی و چې په څلور دېرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غاصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوزه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي، نو د هغوی اصلي څیرې به ملت روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشر
د دا ډول یو لیست پرول زه فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوي لپاره ښه دی، او بل دا چې د ځمکو د ځینو غاصبینو نومونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د ځمکو د غصب له کموالي سره مرسته کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني حکومت هم د ځمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي و، خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامې شوې وې.
د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي. بل لور ته د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکاري د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شویو ځمکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشمې په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبی الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
دا ډیر په آرامۍ سره دا ډکه شوې ده او مرحله پر مرحله باندې په دې سلن څو ورځو کې سنکاري شوې ده او دیوالونه هم شوې دي. دا ټول د حاجي فاروق واسطه شوې دغه بلډینګونه چې تاسو ګورئ دا جلالت ماف ولسمشر د اجرایه رئیس پخوانی ولسمشر هم خبر دی دا په ځمکې دا په قرارداد اخیستل شوې ده. بیا په نمرو یې شوې شوي بلډینګونه پکې جوړ شوي.
کومه ساحه موږ ورانه کړله لږه د هغې سره څنګ کې یو بله ساحه ده دې ته هم راغللو. دا ټوله تقریبا غصب شوې ده، نور ځای پکې نشته. ده د کی فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د وراره نه پم شمس ته څوک دی هغه لاسته کدا د هر چوي د خلک باید سنوالې تعارفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخه وکاله وړاندې په قرارداد ورکل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانې جوړې شوی او پر ځینو کورونو کار روان دی. دی وایي د دولتي ساحه د هیڅ ته اجازه ورنکړي چې غصب وکړي او د دې غصب عاملینو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوه یې مشه تقریبا 15 وکاله به یاد کم د دې وخت نه دا په اجاره ورکول شوی دی. بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی اوس زه ملان رالم ګورم په دې باندې بلن منزلونه جوړ دي په دې باندې پنځه منزله شپږ منزله کورونه جوړ دي نو د کانال زمکه خود دې د پاره نه دی چې چا ځکه خرچ شوی خرچ زمکه باندې خلک بلن منزل کورونه جوړیده او خرڅ شوی زمکه نه ده دا خو په اجاره یو هدف لپاره ورکول شوی و باید په هغه هدف لپاره استفاده شي د قرارداد نه وروسته که چېرته قرارداد تمدیدېدو قرارداد به زیات کړی وی که نه بیرته به د دولت په اختیار کې
بل خوا د حاجي ګلمراد شریکوان حاجي فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا 25 هکتار زمکه د قانوني قرارداد له مخې په اجاره نیولې او پانګونه یې کړې نوموړی وایي که حکومت دوی شوي مصارف لنډوي نو دوی د دې قرارداد فسخ کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړی که چېرته دا یو پر زتا زما یا د حاجی ګلمراد یا د حاجی قادر په امضا باندې د سړي هغه چې یا عرفي یا شریک سند باندې درخواست یو بیا د ټول څه زموږ په دولت د ځمکې ته ډېر زیات حاجت او ضرورت لري په سترګو کولیمو اوس د وخت موږ ته د خپلې پیسې راکړي موږ څه د سبانه دا ټول ځایونه سره تخلیه کوو
که څه هم نوموړی وایي دوی په دې سیمه کې پانګونه کړې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې خو د سیمې یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ځمکه خرڅه شوې ده
زما ادم د محمد قاسم دوی د ننګرهار اوسیدونکی دغلته زما ترور دي نمره اخیستی ده او شاته وروسته نمره بیا توضیح شو حاجي فاروق نمرې توضیح کړو د نیم لک افغانۍ دغه شوي نه بانک کې تحویل شوي نفه نه بعد شرکت کې تحویل شوي
بلخوا د ولایتي شورا وکیلان د والي او مرکزي دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسي او دې لړۍ ته باید دوام ورکړي دارنګه دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شوو ځمکو عاملین دي هم د قانون منګولو ته وسپاري
دا د هر چاوي د خلک باید سنوالۍ ته معرفي شي او والي صاحب ته خواست امتداد دی چې نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی همدغه سی پسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا تاسو په څنګ کې یو خو وو چې عدلی او قضایي د دوی ارګانو سره تاسو بیا تعقیب کوي نه چې پرېږدی
زموږ غوښتنه د حکومت نه د جلال محمد ولسمشر نه ده د ولایتي ادارې د مشر جناب والي صاحب نه غوښتنه ده چې د غاصبینو په مخنیوي کې باید نور موږ سست او ضعیف او کمزوري قدمونه باید پورته نه کړو
دغه 25 هکتار ځمکه د کال 200,000 افغانیو په بدل کې د کانال د سد څخه قرارداد شوی د دې ځمکې قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوی و چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی و چې د کانال د سد پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر ځمکه هیڅوک د استوګنې ودانۍ نشي جوړولی کتونکي وایي دغه قرارداد او د پخواني ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دي دوی وایي دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمینه برابروي
د کندهار یو کورنۍ چې هڅه یې کوله اروپا ته ولاړه شي په ترکیه کې بیړۍ غرقه شوې ده او د دې کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي تېره شپه د همدې کورنۍ جسدونه کندهار کې خاورو ته وسپارل شول صادق رښتینی له سیمې راپور لري
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیې په اوبو کې غرق شوي وه د ژوند د سمیدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګه ورسېدل دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دي او غوښتل یې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ یې په ترکیه کې غرقه سوې نوید د هغه مېرمن او درې لوڼې وژل سوي دي د هغه دوستان وایي چې دا مهال یې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوې کوچنۍ لوڼې یې لا هم په اوبو کې ورکې دي
دی غوښتل یې اروپا ته ولاړ سي بیا په ترکیه کې دی یو فامیل یې چې مېرمن یې وه او درې کوچني اولادونه یې وه بیا هغه کښتۍ توپاني کېږي په نتیجه کې دوی په شهادت رسېږي نو بیا مو نوید احمد او مېرمن یوه لور دام پیدا کړل او هغه دوې نوړي چې وې هغه ورک شولې نیم راول سوته دغه ځای
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولي دلته ډیری کسان بیکاری او نامنیا غستون زیاتوي چې افغانان مجبور کوي تر څو اروپا ته ولاړ سي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي تر څو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي
ټول دغه زموږ حالات زموږ شرایط او دلته چې کار نسته ځوانان د دغه ځی تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و دلته زما سره خبرې وکړلې چې زه غواړم دلته یو کار وکړم نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي نه مو دلته پیدا کوي هلمند ته ولاړې غریب په هلمند کې ډېر وګرځېدي نشت تعلیم یافته و
افغان حکومت کولی شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي د دغو دپاره کار پیدا کړي خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دی او ولس عیر
افغانان د ژوند د سمیدو لپاره اروپا ته له ډیرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډیر لږ په سمه توګه هدف ته رسیږي او ډیر زیات یې ژوند په خطر کې اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد ولی خپلواک له لشکرګالی کې په هلمند کې امنیت ورس په ورس پښه کېدو دی. محمود جان له کندهار لیکي له افغانانو هیله لرو چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قاري محمد مدني له نورستان لیکي د ولسمشر اشرف غني او نواز شریف خبري به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د پاکستان نظامي مشران له مداخلې لاس واخلي. او فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي اشرف غني باید نور هم د پاکستان په وړاندې له رواني پالیسي څخه کار واخلي. او نیازی له لغمان لیکي که رښتیا هم پاکستان سوله غواړي نو د طالبانو دواړه ډلې دي د خبرو میستا آماده کړي. دونیمی بجی شوی لند خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریځه داخل شي. چارواکي وایي د ننګرهار امنیه قمندان د سړک د غاړې د ماین چاودنې څخه روغوتلې. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت نه غوښتي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست زر خپور کړي او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال اطلاف سره یوځای کیږي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو دغه ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د اوغتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره پر پراخې او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغو مشرانو تیره ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې ویناوې وکړې او د خپلو هیوادونو دریځونه یې په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کنفرانس د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمې برخې وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپله وینا کې ویل هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وړاندې ویل
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دوی وايي په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه باید د نویوالي په لومړۍ کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژۍ او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبیعي ګاز او انرژۍ د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل پاکستان د تودوخې د درجې په لوړوالي کې ډیر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل مسکو د نړیوالې تودوخې د دوه درجې کموالي لپاره د نوې نړیوالې موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسي مشر ویل هیواد یې غواړي چې د خپلو ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 70% کې راټیټه کړي. د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لویو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوې وکړې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا په همدې څپو آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخیستی سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده په خپل به له دوا وروچه د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي
ما سید یوسف هست یک تن از معیوبین شهر کابل هستم مشکل ما ماش های سال 1300
زمانم سید یوسف ده د کابل خار یو معلولیم زما ستونز زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده کله چې مونږ د معیوبینو ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدی چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار تاخیست دا هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې زه خپل ولایت ته ولاړ هلته مې عریضه وکړه زه او یو بل کس هم و موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه
د انصاف په لټه کې د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړي نوموړي وویل
خدای وروره مونږ په دواړه هرکې مشکلات لرو یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق اغېستي ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستي دي مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم بعضې کسان دا دی چې خپل هماغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دی چې هغه مسله حل شي او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته هم مکتوب ولیکل پارلمان ته هم سارنوالۍ ته هم چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه به وي خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي امیدوارم چې نشته راتلون که دا مشکل حل شي بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خو ډېر لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي د پلار هم یو نوم به وي خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی نه صرف دا کال پروس کال هم تخصیص کم راغلی او سږ کال هم تخصیص کم دی دا مشکل وزارت مالیه سره دی خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره، وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخفیف راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخفیف خپل بانکونه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درې نویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور، ما تاسو ته وویل که نه چې پروس کال نه هم تخفیف پاتې دی، سږ کال نه هم تخفیف پاتې دی، تر څو چې دا مشکل سږ کال تخفیف مشکل حل نه شي، مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دی. هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي، مونږ وساتو، کله چې د سږ کال تخفیف مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دی د هغې تخفیف په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنې په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی، مونږ صرف همغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضې واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خود دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخفیف په بانکونه ځي، هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زموږ اداره سره نشته، هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټه کې
سید یوسف لوره هیله ده چې خپرونه دې اورېدلې وي. زمونږ دنده تر چارواکو پورې ستاسو د ستونزو رسول دي. دوستانو، تاسو هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0972390 ژوند مو بې ستونزو.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړي او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکي په خپل پیغام کې د هیواد د بیکاري او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه غواړي چې دغې ستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته همدا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي، په ولایتو کې اړولي دي، بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد، د موسی کلاه، د سنجین، د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري، نه خدمت لري، نارې چیږي، زلبلې وهي، ګودېم نشي پیدا کولی. ام اقتصاد یې ځای په دی ام نه امنی د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کې دي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي، هغه په زرهاو کسان یې نو او ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ضعیفه دی. نو ضعیفتاد امنیت سره تړلی چې امنیت نه اقتصاد به خود ضعیف کېږي نو دغه ته چې د نږدې څخه په واوریې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نور الدین فرا ولات ما سلامونه لیکل د غزیر د کارکون چې اوریدم کې ټول ومني ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه سره کوم غونډه کړه سره کوم چې تا کړه ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مفردوال روان دي هر څو اقتصاد په خوشاله باندې روان دي زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا فعال شي. نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه پتیر و دیال لسکرونو پا نسبت کسلو کی اویا فیصد خشوی دا خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وانت و ویگل ولسوالی پنم یادیگی متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پدغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لری دولتی مامورین او عام خلق په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخلي نظام دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. د خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز عوامه لسالی چې یو به امن لسالی ده دغه سیمه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. ورسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ سره د اهله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات سره د اهله لروش په دغه اصلی تفتیش وکي معلومات وکي دا د ګیزو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو فساد د شواده د لاس شواده لاس فساد هیڅ هغه ټولګي ته ورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه خاص صدا پیغام دی دا د غورک ولسوالۍ کې چندنګ د کارګرو د غوانو فرق نه کې زما هله د حکومت صدا ده چې د غوانو فرق خو چې دا کارګر سره وخت.
السلام علیکم زانور صدیقی د پکتیا ولایت یارو زده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخفل پیغام شو ته پیغام ده چې د پکتیا ولایت د یارو زده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرفت په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یاریوب د ولسوالۍ و 50 کیلومتره سرک کوي شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک پخو خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي د ماری په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لاره د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم ستې کولارې فکټیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې اگر اشرف غنی ویلی وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو دلته د موږ ځوان څو د بېکاري نه دغسې خوسې ګرځي نه کار لري نور روزګار لري څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول څوک په سیندونو کې مړ شول موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي ټول خلک د میستي نه ورځي هغه ته جنګو ته مخه کړې ده بلکې لاره نه لري څه وکړي خلخانه یې ورته وکړي ناست مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور وغیره زموږ په معاملاتو د ترچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي چې دا 15 سم پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا موږ سره نه اخلي خو موږ د برادر زیات تکلیف جوړیږي. والسلام.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نشي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نیسي، که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه دې ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کرزي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه دې ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نور هم په مخه ښایم.
السلام علیکم شهزادی جادو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګړي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکوئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي، تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دي. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په سل متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پرې طرفه جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي، او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته څیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې، او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو د خدای غم وکړي، د هغو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نږدې حلقات اول اصلاح کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما، د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم، او اورېدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمنګ د ننګرهار ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې داسې بې برخې پرېږدي. موږ غریب خلک یو، زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادۍ فضا بېرته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ ده، ساړه دي،
زمونږ سات نه تیریږي او کوټي مو ویجاړ شوي دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي دي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي، نو حکومت چې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه مونږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم وباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دود زابل ولایت شرطفا ولسوالی دلگی دخل خبره کومه. موږ په شرطفا ولسوالی کې طالبان ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی کلک پورې یو پاولار یو سات سویره او حکومت دی هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره بخیل تیریږي د پښتو سرکار نه فلج. نو د نورو مقاماتو څخه همدا غوښتنه ده چې دی دا لارې خلاص کړي. وسلام.
زد روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مځکې غصب شولې، دولتي مځکې غصب شولې. تر هغه سربېره په بازار کې د کاغذي شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، انکشافي جهاد شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د زراعت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل. محترمه، د دغه والي ساتنه مرشده کوو چې سیاحت راولېږي او دغه مځکې وګوري. دا غاصبین مخ به ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتي مځکې ټوله وچ شولې، سانان وچ شول، کاریزونه وچ شول، خلکو اندارې او برنې پر دستو کښېنولې. نو زه درته وایم چې د افغانستان د مځکې د خاورې څه دفاع نه شه کولی، سبا به د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ دی چې دا د غاصبینو مخه ونیسي. وسلام.
زده سنگین دو بلسوالی خبری کنم از عبدالله جان چه دزمور دو زخمیان و روپی دی مرس پرختول وقت راک رو ویسی اتا نشتکیزی چه پچی از درغیلی دی کابل تا او زمور سر رسین جمهور ایس امکاری پی دی که نده کرده دا پام لرمی دی داغ پرچو تا ویسی دزمور پیسی دی پرختول وقت مندی مرس راک رو ویسی مرس انتظاری. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسئلہ خبر کمال جیساب سخاز یو تیلر والا ما ورورا بدوائی لیدی کانٹو والا مخنیوائی ویسی سوکی زیاد وزن راوڑی لماکا مروسا رورا جیغو پیسی اخسل کی گی از مکا و مخنی درولی اسنگ مدران نار چیزی پیسی اخلی بغلا باندی گاڑی بیا پریدی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کرل سی زیاد وزن نراوڑی پیسی نگی پاتی کی سراوڑی اخد بیا نا پریدی دیدی مخنیوائی باید وائی شورو را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مصری پراوالا السلام علیکم. دا زیرا د ټول کار کوم تا ورته د توړان د کوم دا زنه پیغام د دې په په اکثر او سوال یې کې دوا شندل کیږي خلګي په محسوس شوی دا چې د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ولې په پټه کار کوي څنګه د یاران کې ملت چې موږ دوا پاشو مو سم پاشو پښو دا څه خپل خاري نه کړل د کوکنار په مخ مخ کوي او هغه چې تاسو ښه له ډیرو په څه د دوا هم تاوان د کوکنار په پرېږد د نوم کې تاوان وکړي د موږ په موسم کې د دې کې په شان خلک کړل به د اسلام څخه رسول خلکو ته ناروغي پیټه کړې جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو بعد د اعلان وکړو خلک دا اعلان وکړو چې دا دوا موږ تاسو ته سپارین وکړي او د دوا بعد وکړو چې د خلکو وخت ته تاوان وکړو چې دوا څه پاتې او پښه چې د خلکو نور درته تاوان وکړو نه باندې خو خلک به څه شمانه د بخې کریمه څخه په ډیرو سوالو کې لکه په شروع ګلستان په ډول سوالو کې مې چې کوکنا د څه پر درجه تر شي ځلې کله کوم ځای نه نشته کې او دا په امر لوټ شو شروع کوو. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو پیغام پریښی و. د ازادي راډیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه، وړاندیزونه د بېلابېلو لارو، مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مو یم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم د سر واخی او شمیره ولګي، موږ ته زنګ ووهی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.